Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د آزادي راډیو خبرونې پیل شوې. نننۍ یکشنبه د عقرب له یولسمې او د نومبر له لومړۍ سره برابره ده. د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان د جګړې له شکېلو خواوو د ملکي مرژوبلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د آزادي راډیو په دې خبري مجله کې مو چې زه عصمت څاروانې د میرحمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د خبرونو اورېدو ته رابولم. افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شو او د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وژغوره. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښامه روان دي.
میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې ولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه یې زخمیان دي. د ژیړی ولسوالۍ په نلغام کې 15 وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزی همداراز وایي په ارغنداب کې هم 15 وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویندوی د افغان ځواکونو د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومت پرته دوی ته پرېښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د والي ویندوی وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ته مرژوبله اوښتې ده. عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري د عملیات تر څو چې دا ګڼ شمېر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلې دي او یا کب نشنۍ پکښې شوي دي هغه بېرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا، ناوې او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د اروزګان د والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو د دې راوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شنډ کړ. احمد شاه ساحل آزادي راډیو ته وویل په دې راوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دیراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 40 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په اروزګان کې د تازه تحولاتو په اړه دا څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادري په ډزو ټپي شو. خبري اژانسونو د سرچینو په حواله ویلي پیشه پرون مازیګر د کلیسا د تړل کېدو پر وخت شوې ده. دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې تېره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې 3 کسان ووژل. تر دې 2 اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور شوولی و. د فرانسې ولسمشر دغه پیښې تروریستي بللی دي. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړ شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. متروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یو بله فاصله وساتي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 45,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر 800 زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوی پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلانه وروسته به چاته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پېښې ثبت کېږي. او د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغمل نیونکو وژغور. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون ناوخته وویل دغه امریکایي وګړی تېره سې شنبه د وسلوالو کسانو لخوا په نایجر کې یرغمل او نایجیریا ته اړول شوی و. د امریکا د دفاع وزارت وین جاناتن هوفمن وویل ژغورل شوی امریکایي وګړی خوندي او د دغه وزارت تر څارنې لاندې دی. هوفمن وایي د ژغورنې په عملیاتو کې کوم امریکایي پوځي ته زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11.
و بچیا او شپږ دقیقې شوې. د روان خبری مجلې په دوام کې اوري د بشري حقوقو د څار دلیل افغان ځواکونو د ملکی وګړو د مرجوب لو د مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وایي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو ډیر ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره پوسټینم دفاع کړی ده.
په غزنی کې قومي مشان او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ګڼو شونځیو د جوړېدو مخنی ولې
دغه پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیات وو.
د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت کوي
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو.
د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په کار ده چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزي پلاو له خبرو سره سره په افغانستان کې ناامني ختمه شوې نه ده، بلکې تاوتریخوالی لا ډیر شوی دی. له بلې خوا ملګرو ملتو ویلي د 2000 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي، لبلې خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. د موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالی پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبرې زندیدلی او کومه نتیجه نه لري، لبلی خو د امنیو زیاتېدل هم د ملکیانو د کړاو زیاتېدو سبب شوی. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولېز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوندي توپ د خلکو د کړاو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تېره سېشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي نهیله یم چې د اورکم لپاره له ژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یوه سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې رواني مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غوښتنې په باب په خپله تبصره کې ازادي راډیو ته پرون وویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخا وي، بیا هم هیله شته چې یوه نتیجه ترلاسه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي، د روان 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2112 ملکیان وژل سوي او 3222 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلول طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دوو میاشتو کې د وسلولو طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جګړو او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د بشري حقونو د ټولنو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د تیرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د میوند او ژېړۍ ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پنځمې ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي او وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریدونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 اتیا وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 15 وسلوال طالبان او 12 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بېځای سو کورنیو شمېر دا مال تر سلو اوښتی چې د سرپناه په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
په کندوز ولایت کې هم د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندوز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندوز روان وضعیت ته توجه ونه کړي نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندوز امنیت قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه یې شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته ده، د کنډکې عنایات او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره راسره ده په همداره خبره انشاءالله مونږ د دوی کومک او همکاري او د اعلی جل عظمته په یاري انشاءالله کامیاب او موفق.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او هر ورځ د دې ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو یې منفي اغیزه کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي، خو دوی نشې مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. ډیپلوماټ خبرونه وایي پر پلټنې 4 کاله کار شوی او اوس استرالیایي رسنیو لکه ABC او د ملبورن ایج ورځپاڼې راپورونه خپره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي، د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ABC یا د استرالیا نشراتي مؤسسې خبره کړه. ABC ویلي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په مهال په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي، نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شاملوي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نه وي، نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی، نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د غزلی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د شونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 شونځیو ته په دې ولایت کې ودانۍ جوړې شي، خو طالبان یې نه پرېږدي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 بابه د شونځیو ودانۍ او 18 بابه د شونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجیری قومي مشران، مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې، خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټولې ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شیه. د د خبره چې د غیر پښتنو سیمو له شونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري، هلته نوې ودانۍ دي چې د شونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او آتش پیته ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا هاته ده، یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې، یا څا ده، یا هم بروزونه یا تشنابونه. په دې څلور شیانې ملحقات د ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له 1000 میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده، دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه شونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي. که اړتیاوې طالبان د هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 بابه شونځي تعمیرونه لري، خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ شونځي تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پاتې نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د پایشتي سولې لپاره د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمي بولي. یوناما په یو اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادار ګډون ټینګار کوي. یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د دوستو سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2000 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 مورد ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یوناما په خپل اعلامیه کې د جګړو له ښکېلو خواو غواړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سوله ټینګه شي. د ناټو د چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله ده. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیوهل شوې او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړه روح الله انوري نور حال درکوي.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپل یو کونړی ته د خپلې سیمې لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
رئیس جمهور د 10000 یا د 15000 فرمان صادر کړي چې 10000 10000 لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته وویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیږد بهیر نه دی درېدلې چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم دی، حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والی صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب امنیت او ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دی قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان له مخې کابل ته انتقال شوی دی. د کونړ امنیه قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو لپاره کوم بندیز نشته.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پیژندل شوي برتانوي فلمي لوبغاړی شان کانري د نوي کلونو په عمر پرون شنبه سا ورکړه. دی د جیمز بان لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شن کانري یوه د آسکر، درې د ګولډن ګلوبس او دوه د پافتا ایوارډونه یا جایزې ګټلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانري چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند وو، تر ډیره د جیمز بانډ په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول لکبلا ډیر مشهور وو. هغه په 1913 میلادي کال د نړۍ تسترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی وو چې پرون شنبه د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن وویل چې د خبر خوشینه کړي ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کاندری له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کاندری چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی و، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانید چې د سینما د نړۍ په یو لوی ستوري بدل سي. فلمی ستوري شان کاندری په 1988 کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یو آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړي وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شوځلید، لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دیراک. خوشان کاندری به د جیمز بانډ 007 و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کاندری د جیمز بانډ د 007 و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغو فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمنګ د داستان د اتل جیمز بانډ واقعي تصویر ګڼي. شان کاندری چې په 2000 کال کې د بریتانیا د ملکې لخوا د شاهسوار یا نایټ لقب هم ګټلی و، په هنري برخه کې د څو لسیزو فعالیت پر مهال یوه د اوسکار، درې د ګولډن ګلوب او دوې د بافتا جایزې ګټلې وې.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژړې او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوې او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د اروزګان د والي وایند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي